اخبار شوی تفصیلی هر وخت زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شي. اوس هم د ازادۍ رادیو مجله
د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د یو شمېر نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ په غزنی کې د سانګې وهلو یا نیزبازی په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
مسمسو 200 کاله یې د نیزبازی ورزش کړی دی. شخصا د ما خپل باندې پلار مې نیزبازی کوله، بابا مې نیزبازی کوله، نیکه مې نیزبازی کوله.
په هنر جاج کې د ډول او سورنی هنري او فرهنګي جاج اخلو.
ډول اصل افریقایي دی او سورنا د دې حوزې مور دی، د یو کشور ثروت ندینه. د ټول
په فنکار برخه کې له لیکوال او شاعر شفیق همدرد سره دغه په فن خبرې کوو.
کله کله چې زه په کابل کې زما وظیفه و دنده و، چې بیا به زه کله کلی ته لاړلم، بیا به یو غزل ولیکم، یو شعر به مې ولیکم، ځکه هغه آرامه فضا ده. هغه
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه کله واوري.
کای په خپل وخرو په تاوان کې بروان یو. انجلۍ بوډا ته وکتل، مخ یې له ننوتو ګونځو ډک و، سترګې یې چیخې راایستې وې او په زنه پورې
او په ورېښمین خیال کې به د حمزه بابا د یوې خاطرې سربېره د هغه شاعري واورې.
د خواږه آشنا بد څه صفت بیان کم، ګوړه چې د هرې ډډې اوڅا کې خوږاري.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، ارمان و ما چراغ لما ارمان یم چې زما، حمزه د ژوند تفسیر بدرتا زه یو نقطه کړم. تیرونی د اروخاد امیر حمزه شینواری د مړینی شپږشتم تلین پوره شو. د پښتو ژبې دا غزل بول شاعر د خپل خارق العاده استعداد پر بنسټ د پښتو غزل دومره خوږ او روان کړ چې تر څو پښتو ژبه ژوندۍ وي د حمزه شاعري به هم لوستونکي لري. حمزه بابا د پښتو شاعرۍ په ځانګړي ډول غزل ستر او تلپاتې نوم دی. مینه، حسن، تصوف، پښتونولي، انسان دوستی، وطن پرستی او ښکلا پالنه هغه موضوعات دي چې حمزه بابا په پوره کمال شاعرانه کړی دي. د شعر ترڅنګ د هغه نثري آثار ژوند، انساني انا او پوهه، غنچک او نور د انسان پیژندنې، فلسفي، اسلامي، تصوف او ټولنیز موضوعاتو په برخه کې د پام وړ دي. حمزه بابا په 1908 لمریز کال د خیبر په لواړګي کې زیږیدلی و او په 1994 میلادي کال ومړ. د حمزه شینواری نږدې 850 کتابونه چاپ شوي. ګڼ شمېر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي. د رادیو مجلې نننې غڼه د اروخاد حمزه شینواری روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. که څه هم جګړو او ناامنیو له امله ګڼ دودونه له منځه تللي، خو د غزنی په شلګر سیمه کې اوس هم سانګي یا نیزبازی کیږي. د دغه ځای اوسیدونکو وایي د اخترونو، نوی کال او دا ډول نور ورځو ترڅنګ که په سیمه کې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزیږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګي وهلو میله جوړوي. دوی وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیکا، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او زابل ترمنځ د سانګي وهلو سیالي کیږي. له غزنی نه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د سانګي وهلو په اړه راپور لري.
دا د هغه ډول غږ دی چې پخوا به د سانګې وهلو په میدان کې د سانګې وهونکو او آسانو د مستولو او د نندارچیانو د خوشحالولو لپاره وهل کېدو، خو اوس له ډولونو پرته سانګې وهل کېږي. په غزنی کې د سانګې یعنې زبازۍ لوبه اوس هم خورا په شوق سره ترسره کېږي. له لرې لرې سیمو یې خلک نندارې ته راځي او مینه ورسره لري. د سانګې تاریخي او کلتوري لوبه وهل په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې پخوانۍ مخینه لري. د اندړو ولسوالۍ فتح محمد شلګروال وایي کورنۍ یې له تېرو دوو پېړیو له زیات عمر څخه سانګې وهي. ازادي راډیو ته یې وویل نامنیک په سانګو وهلو زیات اثر کړی دی، خو بیا هم د خلکو په خوشحالولو کې ګډون کوي او سانګې وهي. دی وایي د اخترونو، نوي کال او دا ډول نورو ورځو تر څنګ په سیمه کې چې په کومه کورنۍ کې ماشوم وزېږي او یا هم د چا واده وي، نو دوی د سانګې وهلو میله جوړوي. شلګروال وایي هر کال د شپږو ولایتونو خوست، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او زابل د سانګې وهونکو ترمنځ د سانګې سیالۍ پر لار اچوي.
زه د خپل کور او پرځې کې د بعضې مشرانو د شلګر یا پرځې کې د غزنی د ولایت دا یادښت لرم چې مسه 200 کاله یې د نیزه بازي ورزش کړی ده. شخصا د ما خپله باندې پلار مې نیزه بازي کوله، بابا مې نیزه بازي کوله، نیکه مې نیزه بازي کوله. لوغو راسې تقریبا سي زیات خلک مقصد په شلګر کې یا پرځې کې په غزنی کې نیزه بازي ښه مینوال لري او ډېره ښه لوبه ده او ډېر خلک یې کوي.
شلګروال وایي د ډیورنډ تر کرشي پورې په بنو او تر هغه ور اخوا په پنجاب کې هم په سانګ وهنو کې ونډه اخیستې ده. دا چې د دغه سانګ وهونکو غوښتنه او له دوی سره په دولتي توګه باید څه وسي، نو شلګروال وایي دولت دې د سانګې لپاره هم هغه ډول زمینه برابره کړي لکه څنګه چې نورو لوبو ته برابره سوې ده.
باید موږ ته داسې موقع مساعده شي چې موږ خارج ته ولاړ سو، موږ دلته ښه ټیمان لرو، د ریس ټیمان لرو، د دسمال د اخیستو ټیمان لرو، د نیزه بازي ټیمان لرو. تقریبا په دغه شپږو اوو ولایتو کې یعنې داسې د نیزه بازي په حساب باندې داسې مسلک نشته چې هغه نسته پکې. نو موږ غواړو چې موږ سره کومک وسي او موږ ته دا لاره جوړه شي چې مقصد موږ خارج ته ولاړ سو لکه نور ورزشکاران چې دي.
هڅه مو وکړه چې د دوی دغه غوښتنه په غزنی کې د المپیک له امریت سره شریکه کړو، خو بریالي نسو. ظفر خان چې ډیری وخت سانګو په سیالیو کې ګډون کوي وایي سانګه وهل یو ښه ورزښت او پخوانۍ لوبه ده. دی وایي کله چې پر اس پښه واړوي جذبه یې اخلي، سانګه د خلکو د خوشحالولو لپاره وهي.
سانګې وهل ډېر ښه لوبه ده، ډېر خلک یې خوښوي او کېږي. هم اوس غزنی ولایت کې هر وخت یې په اطرافي خو هر وخت هره جمعه باندې که بیا واده یې یا د چای زوی پیدا یي، هلته بیا خامخا خلک غواړي ورځي او بیا ډېر خلک ورته راځي، له لرې لرو جیانو ورته راځي. نو یقیني پاس باندې سړی په میدان کې راسي او اس باندې سپوري بیا ډېره زیاته جذبه لري او ډېره مینه لري، ډېر خوند کوي. ښه لوبه ده، ښه شی ده اس، خو ډېر خلک یې خوښوي. هم دلته غزنی کې مو ډېرې لوبې کړې دي، په تېر کال هم دوبي کې دوه درې وارې رالو دلته میله هم کړې.
زرین فطرت هغه ځوان دی چې د کورنۍ غړی سانګې وهي او دی په خپله هم زیاته مینه ورسره لري. دی وایي د سانګې وهلو میلې ته ځان رسوي او دا د خلکو د خوشي لوبه ده، خو په دولتي کچه هیڅ کار نه دی ورته سوی.
تاثیر صاحب دا لوبه ډیره دلچسپه او ډیره یو سړی ځان ته ورکش کوي، ډیر له خوند او له تاثیره ډکه لوبه ده. زه خپله تقریبا ډیر له وړکتوبه چې مو په کور کې دا اسونه یي او ډیر وړکتوبه دا لوبه وینم او زیاته مینه ورسره لرم. او هر هغه څوک تاسو خپل معلومه ده چې کوم څه ډیر وین لوبه سره زیاته مینه کوي کنه، نو دا موږ له ډیر وړکتوبه دې سره مینه لرو او اساتو له اثر خپل مینه لرو، نو ډیر خوند راکوي.
دا غزنی شلګر سیمې ته څیرمه په پکتیکا ولایت کې هم د سانګې وهل زیات رواج لري. نو دا دغه ولایت اوسیدونکی عبدالباری نعیمی وایي سانګه وهل په دغه سیمه کې پخوانی دود لري او ډیری خلک ورته راټولیږي. دا په زړه پورې تاریخي او کلتوري لوبه ده.
کله چې د سانګې وهلو لوبه ترسره کیږي هلته دوه نفره ډول ډنګوي او هلته اس د دې ډول له ډنګانه ډیر خوند اخلي. په منډه کې دا د ده حالت ښکارېږي چې دی د ډول دغه غږ ته نورم مستیږي او دغه سنگ وهلو په محل باندې منډه خوندوره وي. او یو ډول هغه د سنگ اخیستلو په محل چې کله اس سنگ تلنډیزي د ډول ورسره تیزیم، څومره چې ډول تیزيږي د غمر د اس منډه تیزيږي، یعنی اس هغه د ډول سره یو ډول تړاو لري.
تاسی با د ډول او سونیلا نامه او غږ سره خامخا آشنا یې، یا به مو په ودونو کې اوریدلی وي او یا به مو په نورو خاص مراسمو کې د ډول او سونیلا خواږه غږه خوند اخیستی وي. په افغاني ټولنه کې ډول او سونی څه ارزښت لري؟ او تاریخ یې تر کومه رسی. دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې زموږ همکار فرشته مرسل په یو تفصیلي راپور کې ځواب کړي.
هنر جاج.
درنو دوستانو، د ډول او سورنی وهل یا غګول لډیر پخوارایسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دود دی. اکثره کسان د خپل خوښۍ په مراسمو کې لکه واده، کوژده، تخجمی او داسې نورو کې هغه کسان راغوړي چې ډول او سورنی وهي، اتان ورته کوي او د کوژدې دسمال او یا هم ناوې په ډول او سورنی سره د بخت کور ته بدرګه کوي. ډول ډیری وخت په ملي مراسمو کې هم وهل کیږي. د استقلال پر ورځ، د اشار پر وخت، د پسرلی پر مهال چې نوی نیالګي کینول کیږي، د ډول وهلو په وسیله خلک راغوښتل کیږي چې یو ملي کارت لاس سره ورکړي. ډول د شیشم له لرګي څخه داسې جوړیږي چې 2.5 سانتي متره اوږدوالی وي او دواړه خواوې د وزې هم د غوی په پوستکي پوښل شوی وي. بیا په ځانګړو لرګیو چې د ډول وهلو لپاره جوړ شوی وي وهل کیږي. سورنای بیا د موسیقي هغه بادي آله ده چې هغه هم د شیشم له لرګي څخه رغیږي. د خپل برخه بیا نای څخه جوړوي. دا چې ډول او سورنای په پایل کې په کوم ملک کې پیدا شول، د ملیاوتان موسیقي پو انجینر صدیق قیام څخه پوښتلی دي.
ډول اصلا د افریقا نه راغلی دی، هند ته. په هند کې دا تاول کلی. او سورنا هم د یو کشور مال نه دی، دا د حوزې پورې اړه لري. مثلا هندوستان، اوسنی پاکستان دې ته شریک دی. مثلا تاسو وګورئ رباب اصلي زمونږ آلې موسیقي ده، مګر په هندوستان کې رباب نه سور جوړ کړی. ډول اصل افریقایی دی او سورنا د دې حوزې مال دی، د یو کشور ثروت نه دی. د ټول د ګاونډي همسایگان اړه لري. معمولا ډول سورنا د جنوبي خوا او مشرقي دی رواج دی.
د ښاغلي قیام په خبره ډول او سورنا ملي او سیمه ایزو سندرو، اتان، لرګیو، تورې او بیل سره په ځانګړي ملي ګډه کې ویل کیږي. لبل لوري بیا د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ د موسیقي د ریاست رئیس محمد احسان عرفان وایي چې ډول او سورنای د آریانو له وخت څخه د خوښیو په مراسمو، اشار او جګړو ته د چمتووالي پر مهال ویل کیده. نوموړي ویل چې د ډول او سورنی غږ له ډېر لرې څخه اورېدل کیږي او خلکو ته په زړه پورې هم دی. هغه د ډول او سورنی پاک له خپله د ځوانۍ کیسه راته کوي.
د هلکان ویل چې مونږ او تاسو ډول سرنای ثبتوو. 2 بجې به دا مې ثبت کړی او کوڅې کې پوچت غږ مې چالان دی. ټول د مېرمنې بامونو ته وختل وکتل چې هېڅ شی نشته. یعنی ډېر د جلب جذب وسیله ده. مونږ اصل نشو ویلی چې دا زمونږ دی. پخوا د قلمرو وسی و ټول دا وګول، مګر زمونږ او ستاسو په فرهنګ او کلتور کې په جنګونو کې په حشرونو کې د ډول نه استفاده کړی دی. اما سرنای هم همداسې د موسیقي آله ده چې د ډول سره چې یو ځای کېږي بیا د خلک ډېر توجه جلبوي.
له ډول او سورنی سره یو شمېر خلک لنډۍ هم وایي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې ځینې کسان د واده پر مهال له نورې موسیقي سره ډول او سورنای هم غږوي. د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دې په ټولو سازونو کې ډول او سورنای ډېر خوښ دی، نو ځکه هیله لري چې د زمانو په ودونو کې د ډول او سورنی غږوي.
ټول ځوانان یو ځای کېږي او ساز آواز کوي. دا اوس خو تلونه دی نه، ډول او سورنی یا باجه خانه سره داسې یو رقم دا وخت مې ډېر خوښي.
او سورنه د افغانستان له پخوانی او سازونو څخه ګڼل کیږي، نو ځکه اکثره کسان ډیر خوښوي. دا چې عام خلک په حق له څوي له سوتنو څخه مو پوښتلی دي.
نو اجد ګل پلی چرخی دا ډول سورنه دا ملي اتنونه ورته کېده. دونه خوښيږي اتن ورته کوڅنګ نه کو اتن ورته ونه کو دی بل اتن چیر ته خوند راکې خپل ورته وانه.
اجلال ګل د کابل ولایت پلی چرخی اوسیدونکی یار ما خو بالکل ور سره خوخه نست نه می خوخیږي بیخی د چا چې خوخیږي هغه اتنه مرته کې هرڅه کې چې زه څنګه غواورم هغه وعده تم نه ورس د دې چا خپل ذهن ده نه په چا خل کېږي په چا کې ونه لګي.
نو می محمد طالب ډول سره ممرا وسته دی په تړنه و بدلی مسره ویلې یو د پراستا وړي د په چپی وړي د څه وخت راغله چې په وسرک باندې وعده روان ده. ډول سره موږ دې زمګ ته اشاره کړه چې سرکړه د موږ ورغلي اتانه مرته کړه چې ستړي شي به موږ ځي حرکت وکړو.
ډول لیوی خواب نری او لبن لوری پا یو چه پلان لرگی داسی وحل کی گی چه دول وحون که دول پا غاڑا کیا چوی بیایی وحی سرنه هم لدول سر یو زی وحل کی گی لشپگو سخنی ولی ترشلو یا هم زیاد کسان دا اتن میدان ترازی دول و سرنی تا چپا و راست آو دی موگ دا کابل خیرخانه تا ورغلو حال تا خواه پا خواه دول ساق دکان نو چه دا دول و سرنی وحون کی بکی ناستو زموک همکاری فرشته مرسل لپی جندل شوی سرنی وحون کی نیک محمد خان سرا دا دول و سرنی پا جوڑخت و دا وحولو پا طریقه خبری کردی دی ورطا وقشه موسیقی
سو کالا کی گی چی تاسی دول و سرنی غگوی
زما پلارم ام داسې کار وزمونگا
یعنی لپلار نیکل وقت نتاس در دول سرنه وحی سو کارا کیگی
زما خو یو سروخ کارا کیگی
سو رقم دول وحل دیز دادی
داسې چای که رواجم طولم بخورم
ار رقم
او رقم
از سرنه بیتنگ ده
او سرنه هم داغ رقم ده
به سرنی که معمولا کمی بدل زمزمه که
فارسی پشتو اردو ار رقم چی زمزمه که ولی شما
تیزوک فرمایش در که نوته با ما آورتا وای ما خیلی دینه چی دول را تا وغاگای اول با پسورنی که اواده سی سندر را تا زمزمه که چی اغدیتا دیر خواهی گی اول قماندانم زیاد لری خم ترا وقت را دا سورنه نوست با کم سندر را تا زمزمه که
یو سم پشتو سندر سیده
بیخی سیده مننه سرنای خو ډیر زیات خې و اوس څنګه دا ډول سره به یو ځای سرقم و اور کولای سي چې ډول سره دا و اورم څنګه
دم دا سده ډول سرنی ده
اوس وې زمام دا وکړه
زمام سعیده بیګی بده
دا اوس چې کی دا ډول سرکی
دا سرکیږي
دا ټول چیرته جوړیږي
ډول په خاني وخت کې لامر کې جوړیږي اوس کاولم کابل کې کې جوړیږي مګم خو د دې ورګه کې دا په خاور کې ده
خپلم دول جوړولای سي
او
تر سري جوړکړي
او
سره خام تشينه
هغه زمون پوز لکونه کده نه ما خپل جوړ کاوه شو
او دا دول چا جوړ کړی
هم دا زمون دیوار مرګره
جوړ کړ راځه چې اوس با دغه دول سرني سره یو ځای وو سمه ده
بالکل
دا د سورنی په جوړښت خبرې راته وکړي چې دا لچیش نه جوړیږي څوک جوړی افغانستان کې دی خارج را دي ترقم
دا د لرګی نه جوړیږي اوس په د لرګی نه جوړیږي دا پرده شاته لري هغه شپږ پرده نه مخکې لري نه بس
دا د چی لرګی نه جوړیږي
دا د توکي دا غشګي کېږي دا رقم لرګی بس کله کله همغه لرګی نه جوړیږي
چیرته جوړیږي دا
هغه افغانستان کې جوړیږي هغه لاور پاکستان کې جوړیږي ان جوړیږي لرګی شیشم و شیشم
ډیر کلونه کې ستاسو دا مسله کم د ډول سرنای دا څومره بدلون پکې راغلی څومره تغییر لپاره راغلی
سابق چې وو په خانی وخت نه مونږ دا سر رقم دول جوړه وو اوس یو رقم چنګکی وای داس چنګکی خلک جوړوي
او سرنای څنګه
سرنای هم داسې وو
یو
رقم دا
په خانی دول خو کو دا اوسنای
نه په خانی دول خو
دا څومره خلک خوخي یو تاسو بیاي
پښتانه خلک ډېر خوخيږي او دا دا تنک دي چې فرض مثال په هغه نور شران کې جی تابلا او رباب داسې شي نه کیږي غاتن خنه کیږي
دي ته تنکیږي
او دې نه خیر
او بل غږ ډیر طبیعي غږ ده
اوسه
کله چې موږ دلته مارکا کوله نو یو ورور چې اصل کې بازار کې سودا خرڅې راغې د ډول غږ البته خپل لګیدل کې څنګه بل خپل پښتنه کو نوم دې راته کاکا
نوم اول خان
کده چې راته وایسته چې دلته د ډول سورني غږ تر راغلي کوم بل څه کارو
نه اصلي خو بل کار مې خو د ډول شروع شو ډول شوکی ومه دیکھ لس نفر یا پنجل شل نفر چاچن واچی کا نا دیکھ ٹول کار لگ پالوانی دسے چاچ کار کڑے نہیں آگا نشی کا بولے
ڈول تھا ڈیر کا تھن کا بولے نور موسیقی تھا
ڈول شوقی
ڈول شوقی ڈول وی کا نا دیتم تا تن کا
ورسی دز ما نا وگی ور دخواز دل چ دس چ زئی وا تن سړی وا چ بیا یو زان تای واز مزنه کی دا سل لس نه پره پنځه لس نه پره شل نه پره چی
اوس که تاسو نه غوښتنه وکړئ دس کام دی اتان ډول وهی له سوربی سره کېدلی سي
او
مانا نازوندای وسی خدای ډیر عمر درکی
خیر وسی
لیکوال او ژورنالیست شفیق همدرد یو له هغو شاعرانو دی چې کلونه په خوای شاعری کوله. هغه وایي چې ژورنالیزم او خبریالۍ ترې شاعری پاتې کړې. نوموړی زیاتوي چې په نږدې وخت کې به د طنزیه لنډې کیسو یو ټولګه هم چاپ کړي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همدار صاحب زمونږ یو شمېر اوریدونکي یا زمونږ دوستان ملګري هغوی چې تاسو پیژنئ نو همدار صاحب د یو ژورنالیست په حیث پیژني، د یو سیاسي چارو د شنونکي په حیث پیژني او د یو داسې شخص په توګه پیژني چې د هیواد سیمې او نړۍ حالات څېړي، مګر همدار صاحب د یو شاعر په توګه ډېر کم خلک پیژني. دا راته وایي چې شعر شاعري دا د کله شروع کړه؟
ډېره مننه. شعر او شاعری د خونځي پر مهال باندې تقریبا د نن یو شل کال نونس کال وړاندې زه خونځي کې وم، د نهم او د لسم او یولسم ټولګي زده کوونکی وم. نو هغه مهال ما شعر وایه او تریغې وروسته چې بیا د دولسم نه فارغ شولم بیا لکه تاسو چې ویل دغه د ژورنالیزم برخې ته راغلم. یو رشته مې خپله کړله، یو ژورنالیست شولم یو راډیو کې. تریغې وروسته کارونه څه زیات شول، د خپلې سیمې نه چې یو طبیعي حالت یې درلود دغې نه لري شولم. نو بیا د شعر نه مې یو څه فاصله ونیوله. یعنی هغه لیوال صاحب وایي چې راډیو لکه ژرنده داسې ده، نو سړی هغه دی هغه نه وباسي. نو تقریبا د شاعري ډېره پخوانۍ ده او زما د منطقې خلک زما د سیمې خلک کوم وخت چې ما شاعري کوله هغه د دې سره بلد و. موږ هلته په کال کې مشاعرې درلودلې په خپله سیمه کې. نو ډېر ښه وختونه و، د ننه شل کاله وړاندې و، تقریبا بیا ولس اتلس کال وړاندې دغه نوی نظام چې راغلی و، یا د هغې نه وړاندې د طالبانو نظام چې و، په هغې وخت کې موږ شاعري کوله. سخته وه، لیکن د هغه مهال و. تر هغې وروسته بیا تقریبا دغه یو دوه بیته ما په دې وروستیو کې ناکاموراته ولیکل چې هغه په ننګرهار کې په ډېر بد حالت کې ووژل شو. یعنی تقریبا ما د شعر سره ته یو پنځلس کاله کېږي چې مصروف شولم. ژورنالیزم سړی ډیر مصروف وي، ذهن مصروف وي. دوه مسله دا ده چې د طبیعي حالت نه، د کلي نه، دغه باغونو نه، دغه شنو ځایونو نه، د کروندو نه، د هغه روان سن نه چې زموږ په منطقه کې بهېده، د هغې نظره لري شولم. ښار ته راغلم، ګڼه ګوڼه وه، موټر، بیروبار، ورځنی ژوند په سخت حالت کې، دغه ټول مسایل وو. لیکن کله کله چې زه په کابل کې هم زما وظیفه وه، دنده وه، چې بیا به زه کله کلي ته لاړلم بیا به مې یو غزل ولیکه، یو شعر به مې ولیکه، ځکه هغه آرامه فضا ده، هغه طبیعي حالت دی سړی ته. یعنی سړی دا واداره کېږي دېته چې باید یو څه شی ولیکي. نو دا یو د ښار ماحول و، یو څه مصروفیت و، او ځینې نور مسایل هم و.
او همدار صاحب، که څوک غواړي چې تاسو د شعر له زاویې وپیژني نو طبیعی ده چې شیر خو بیلابیلې خواوې لري، هم فکري او هم جوړښتي. په فکري لحاظ ستاسې پیژندګلو د شیر له خوا څه ډول ده، څه دې پکې راخستي؟
لکه تاسو ته هم چې مخکې وویلې، ما شعر هغه وخت شروع کړ چې زموږ په ځای کې یا په مجموع کې په ټول افغانستان کې د طالبان حاکم. هغه یو داسې وخت و چې هغه وخت کې موږ تر ډېره داسې غزل او عشقي شعرونه دا شیان نه شوای لیکلی، او ما به چې کوم شعر لیکه نو هغه به په ښوونځي کې ما وایه، او په مشاعرو کې به چې موږ ته به لوی خلک ناست وو، مولوی صاحبانو دا خلک، نو بیا خو هلته د شونډې او د زلفو خبره نه کېدل. نو ډېر حده پورې ما کوښښ کاوه چې یو څه حماسي شعرونه ولیکم، یعنی هغه فکر چې دی تر ډېره پورې حماسي وو، او هغه سیاسي که ورته وایم، نو زما د شعر ډېره برخه چې ده هغه حماسي، او تر یو حده پورې مې طنزیه شعرونه هم لیکلي دي. نو دې ته ورته ده، زه فکر کوم چې زما په فکر باندې کوم شی چې ډېر زیات غالب وو، یا د کوم ادرس او د کوم فکر نه چې ما شاعري کړې ده، زه فکر کوم هغه حماسي برخه وه.
ښه، زمونږ اورېدونکي به هم په تمه د طالبانو د وخت یو شعر دی باید واورو. له هغه وروسته بیا ښه د نوي حکومت د 2000 کال نه وروسته خو هم د شاعري کړې، بیا به هغه اخره کې اورو. خو د طالبانو د وخت یوه بېلګه
سر، یعنی غزل گی که خدا غیو شیر ده ده طالبان پر محل، ده واکمن پر محل چی مالی کلو ده غم پسر لی، اغا وقتی هم افغانستان آرام نو، پسر لی بچی رات لل په هیواد کې جنگ په مختلفو برخو کې، نو ما پسر لی ته یو شیر لیکلو ده غم پسر لی، ده ده غمونو کڑاونو ده هجران پسر لی، راغلی بیا می په وطن عجب بیمان پسر لی، زه په خوند او په زینت هیڅکله پوه نه شومه، له ماشومتوبه تر ځوانۍ تیر شو پریشان پسرلی، ګلونه شنه کا لرو بر کا، وطنونه ښکلي خوند هیڅ نه وي داسې تیر لکه خزان پسرلی، بیا یې راتلو ته هوسیږي ماشومان د جهان، په دې وطن کې د هېر شوی د هر ځوان پسرلی، چې کله راشي نوي نوي بغمونه راوړي، او کله به راشي ښه بې غمه په افغان پسرلی، نور ملکو کې انمانځي په مراسمو خاصو، موږ انمانځو د وینو ډنډ کې آن په آن پسرلی، او همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، همدرد بس کړه وی منظوره به الله ته دغه، سر کړه ګریوان ته له عمل نه دی روخان پسرلی. دغه د اول د ښوونځي د وخت تقریبا زه دغه وخت کې په نهم ټولګي کې وم، نو دغه وخت شعرونه دي ډېر زیات قوی و فکری
خواندور و بیخی خواندور. همدرد صاحب، خدا خود در شاعری برخه شو چه نظم دیلی کلی ده، شیر دیلی کلی ده، نثر پا دی کم دی کار کرده کنه؟
بلکل، ما طریقه و روست از ما یو کتابم چاپ شوه ده، خبریال خاطری پیغی که خبریال پا افغانستان غندی و چاپیریال کی ندی رستون زو سر مخوی، نو یو خواغه دغه وی چې خبریال خلکو ته رپورت ورکوي، گزارش ورکوي، خبر ورته وایي، یو د خبر تر شا ځینې مسائل دي. نو زه تقریبا څلور کاله ژورنالیست وم، دغه څلور کالونو پر مهال باندې زه د ډیرو پیښو سره مخ شوی وم، یعنی د پردې تر شا د یو خبر په چمتو کولو کې، د یو رپورټ په چمتو کولو کې چې ما سره څه پېښ شوي وو، بیا مې هغه راواخیستل، د یو خاطرو په بڼه باندې مې، د یو کتاب په بڼه باندې مې هغه چاپ کړل، د خبریالې خاطرې. هغه کتاب تقریبا د نن نه یو 9 کاله وړاندې چاپ شوی دی، او ژورنالیستانو او د ژورنالیزم د برخې محصلینو ډېر زیات خوښ کړی و، ځکه خاطرې وې په لومړي ځل یو خبریال د خپل ژوند خاطرې لیکي. دا خاطرې مې ولیکلې، مهمې خاطرې وې، د کرزي صاحب نه رانیولې بیا تر پدرام پورې، تر محقق او ډاکټر عبدالله، دا ټولو پورې په کتاب کې ثبت وې. نو هغه مې په تنزیه انداز باندې خاطرې راخستې وې، ولیکلې مې.
او نور زه خبر شوم چې لنډې کیسې مې لیکلې دي.
او لنډې کیسې مې هم لیکلې دي، هغه هم تقریبا تنزیه غلری بڼه چې دا تنزیه ده، او دی غي نوم تروز می چاپ کړی نه دی، دا می چاپ کړی نه دی، زما دا شیری ټول کم نه چاپ، د زینو مسائل او عمل می پریخی دی مال چاپ نه کما نو دیغي کتاب نوم هم چدی هغه د مسنجر ان دیواله ان تقریبا ټول مکمل پورا دی پیغي کې تقریبا ډیر شلند کیسی دی تنزیه نو هغه هم چاپ تا ماده دی خو تر اوسه می چاپ کړی نه دی
مننه همدر صاحب د فنکار د برخې وروستی شیبی دی نو ستاسې یو غزل او هغه هم دا چې تر ټولو وروستی وي چې دغه د تحولاتو په وخت کې لیکلی وي
ښه دغه یو غزل ده یو څو کاله وړاندې می لیکلی ده څومره خوږ شوې څومره ګران شوې جانانه
څومره خوږ شوې
څومره ګران شوې جانانه څومره درد څومره درمان شوې جانانه همداتا خو د غژون کراته خولای همداتا خو د غژون کراته خولای همداته می ټول جهان شوې ای جانانه نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی
نور د زړه
زما د زړه پزړه کې ووسی نور د زړه زما د زړه پزړه کې ووسی نور می سا کې را روان شوې ای جانانه حسی ژوندې حسی منډې حسی حسې
حسی ژوندې
حسی ژوندې حسی منډې حسی حسې حسی ترا ته جانان شوې
ای
جانانه ګوره پوخ یم که خام یم همدایم
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم
ګوره پوخ یم که خام یم همدایم ګوره ترا سره ځوان شوې
ای
جانانه
واه واه ډیر خوندور همدار صاحب ډیر مننه
ډیر مننه کور مو ودان
تاسیل آزادی رادیو نه رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدلې او د زرپانی په نننې پانه کې د ژوندانه یو بل پانه راړو دغه پانه کیسه وګمه جبار خیل کوي د کیسې نوم کیلا ده
زرپانه او کله ننجلی کیلو ته وکتل لخوند ډکی ورته کار شوی خپل نکته یې سترګې ورواړولې هغه د کراچی په یو څنډ ناستو په یې زړې تلې وی او خپل پلاستیکی شکیدلو چوټو ته یې قتل انجلې ورو ایبي کې لې تلاس ور وغساو خو په خیرونو غتو یې یو نه راي لکته ولګیدا او په بیړه یې لاس ور ټول کړ بوډا چغکړه ما انجلې مخ واړاوه گنی گونی تا یه وقتل خلکی وی او بلی خواه تراوان بو ایو ماشوم آیس کریم تا جبرا ایستی با او بخوندی چاٹا بیا یه تر سنگی وی بلی کرا چای تا وقتل لکی لوڈا کوا او دیوی غٹی کلی پویو تور زای ایو بمبرا کاری دلا انجلی لزان سر و بیل کاشکی چی بمبرا وای دا وقتی دخبل نیکا غاگو آورید گورا بچو دا کلی دا خرچ لاو دی کئی پخبل و خرو پتاوان کی براوان یو انجلی بودا تا وقتل مخیل ننواتو گنزو ڈاکو سترگی چی خلی رایس دیوی او پزن پوری چو تار اسبین ویخت زده دل انجلی پا خواب دیغا گو بیل وگیم بودا یو سوڑ اسویل ویست خلی خبرو تا جوڑا والا چی تر سنگی یو کرنگ شو ده تلی یو پلا لند را تاو شو چو زلا پا خپل زان را وگرزیده او ده سرک چندی تا پا یو خوصا داد که رنگ شو بودا په بیړه خپلې پکې پزمه کوله غولې په ټول قوت یې کراچۍ ټیلا کړ څنګه تشو او پیاده راوته نږدې کراچۍ وتروله انجلۍ هم په لاس کې نیولې چپلې بیرته په پښو کړې یو ترافیک ته یې اشاره وکړه نکته یې وکتل او په ستړي غږ یې وویل د ولې خلکو په سلخت راخستې ده د بودا خړې شونډې وخوځېدې ځکه چې کراچۍ د موټرو لاره بند کړې ده نو خلک وایي هغه هلک ویني جاړي تلای په وبو کې پراته ده بوډا غلې شو انجلې کیلو ته وکتل په کوچنیو او مړاو کیلو کې تر ټولو غټه کیله په نخ کړه نکته یې وکتل او په خوار خلې وبویل ایو کیله را واخلم بوډا غلې وو انجلې څه ونه ویل خوشی به ورسته یې د نیکه پوست غک واورید قول ده کمی دوه درجه نه خرڅ کړي وې ستاده انجلی کین لور تا وکتل نورو میو پلورون کو چغی وحلی او پل ورغا کی روان خلق دمیو اخیستو تا وربلل انجلی خپل نکتا وکتل او روی وویل تا ولی چغی نوهی بودا چی غکڑا کیلی وخلی کیلی ارزان شوی در جن پتلوی اختو غانی دا وقت توخی وخیستو غلی شو انجلی و پختل تلوی اختو غانی دیر رو پیدی بوډا هغې ته وکتل. هو بچو، د پنځو ډوډیو بیه ده، نو دا کیلې به په دومره ډېرو روپو خرڅې شي؟ بوډا یوه مسکا وکړه. یوې او بلې خوا ته یې وکتل، په ټیټ غږ یې وویل، اصلي به یې دېرش افغانۍ ده، که درجن پنځه ویشت راته جوړې کړي بیا هم په ګټه کیو، خو ګوره بچو دا تجارت دی، بیه به ورو ورو راټیټوم. دا وخت یو تنکی ځوان د کراچۍ تر څنګ ودرېد. د نجلۍ سترګې وځلېدې. ځوان د کیلو بیه وپوښتله. بوډا په بیړه وویل، څلوېښت افغانۍ. ځوان روان شو. بوډا پسې ناره کړه، پنځه دېرش، راشه دېرش. خو ځوان یوې بلې کراچۍ ته ودرېد او شېبه وروسته یې پلاستیکي کڅوړه له کیلو ډکه کړه. د نجلۍ په تندي کې یوه نرۍ ګونځه پیدا شوه. د کیلو پلورونکي ته یې په کرکه وکتل. هغه پیسې شمېرلې او تنده یې ورینه کاریده. نجلۍ یو غږ واورېد، درجن په څو. مخکې تر دې چې بوډا خوله خبرو ته جوړه کړي، نجلۍ په بیړه وویل، پنځه ویشت. بوډا هغې ته وکتل، په سترګو کې یې غوسه ښکارېدله، خو په خوله یې څه رانه وړل. سړی د یوې پلاستیکي کڅوړې غوښتنه وکړه. بوډا د خواست په ژبه وویل، لویه که وړه، چې دوه درجنه پکې ځای شي. د نجلۍ سترګې وځلېدې، په بیړه یې کیلو ته وکتل. مخکې په نښه کړې کیله یې ور واخیسته. بوډا څه ونه ویل. سړی د کیلو په شمېرلو بوخت و چې یوه په عمر پخه ښځه یې تر څنګ ودرېده. هغې په غوسه وویل، څه کوې؟ دا هم کیلې دي، میلمنو ته مې شرمایې که څنګه؟ سړی کیلې په خپل ځای کېښودې او له ښځې سره یو ځای روان شو. بوډا نجلۍ ته وکتل، د هغې خوله ډکه وه، سترګې یې نه رپېدې او په ویره یې خپل نیکه ته وکتل. بوډا یوه شېبه غلی و، بیا یې شونډې یوې خوږې مسکا سره ویړې کړې او په مینه یې د نجلۍ په خړو او خیرونو ویښتو لاس تېر کړ.
دا چې تیره اونۍ د امیر حمزه شینواري شپږویشتم تلینو د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د مشهور سندرغاړي ممتاز ولی یوه لنډه خاطره او ورپسې د حمزه شینواري د شعر ډکلم اورو. ورېښمین
خیال.
ولی صاحب، د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وې، حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویت تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېر زیات و، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به سالانه عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او سایل او ساحر او سایل او داسې ډېر هزار سلها او شاعران باغي براتله په دغه بیروسکو کې. اوځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې کار کوو، داسې کله شوي چې تا د هغه شعر ویلې دی او هغه هملته ناست وي؟
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی. بابا چې زه وړوکی یم، بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړی و په ټلویزیون، د پاکستان پی ټی وی باندې، چې د نظر سره دمل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو.
تم بیا هم دا ویله؟
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې ته کولې. زما پلار هغې ځای کې بیا هغې ته ویل چې بابا ممتاز تاسې کلام وایي، تاسې د نه واورې. هغه ما بیا داسې ورته وویل چې د نظر سره دمل نشوم، سو خوش قسمت اوم چې غل نشوم، چې د نظر سره دې مل نشوم، حمزه ځواني زای ما غزل خوړه، حمزه ځواني زما غزل خوړه، حمزه ځواني زای ما غزل خوڑا، خامی می دواش غزل نشما، خامی می دواش غزل نشما، سو خوش قسمت آم چه غل نشما، چه ده نظر سار ده مر نشما. دا مالای بابا ته
او بابا تاسو سره
بابا ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه و نه مې لزګون را ترويست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره بزګ کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه به بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویلو کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه بیل بیل بیل
ز یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو غریب ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سلر وشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوې ده دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کم یې وتا ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی
د خواږه آشنا بس صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅه کې خوګاری بابا بس دا کوم څه پتوې
ډېر مننه
کوم طرف نه راش
ډېر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلار شو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شویزی چیزو یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان یارانو پا پختون اشنا میدانو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمک بلانو شه شاید غروری مات کا داز مگ بلانو شیر اندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تلستوری رهبری کری پکی کم دی غلچکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شویزی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو اوس زړی شویزی چیزو شاید چی بلشوی دا دیود میخانی شاید چی بلشوی د دیود میخانی ماخام شو د اسمان لمن سری شویزی چیزو همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر همزوایی بدل بکری د وخت اکر بکر چسترگی د حالاتو پختنی شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو
تنده دساکی تریو تشکاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگان و دیوی مریش ویزی چیزو تنده دساکی تریو سویو پتنگانو دیمڑے شوزئی چیزو زئی چیزو زئی چیزو
میدا نو گما یارانو پختن آشنا میدا نو گما جل گیل میمے لارے راستنے شوزیچ زو نا سویو پتنگانو دیوے امرے